په افغانستان کې سهار 10 بجې شوې د ازادي رادیو په یوې بلې خبرونه کې مزنوري نوري هرکلی کوم. د دې خبرونه ډېره برخه موسیقي ته ځانګړې شوې، خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. په دې لنډه خبري برخه کې به واوري چې په افغانستان کې اروپایي ټولنې ځانګړي استازي بیا له طالبانو غوښتي چې بیرته د خبرو میز ته وروګرځي. لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو پیلو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. ایران طالبانو ته ویلي په افغانستان کې له داسې حکومت سره مخالفت کوي چې د زور او تشدد له لارې واک ته ورسیږي. دا خبره د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د خبرې کړې خبر پاڼه کې د ایران د سفیر بهادر امینیان له قوله کړې ده. د ملګرو ملتونو د اټومي څارنې اداره وایي ایران د 2015 کال اټومي تړون څخه سرغړونه کړې او د یورانیمو جامد مواد تولید کړي دي. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر جو بایدن تیره میاشت د ولسمشر په توګه د دندې تر پیلېدو وروسته د لومړي ځل لپاره له خپل چینایي سیال سره پر ټلیفون خبرې وکړې. د خبرونو تفصیل. ایران طالبانو ته ویلي په افغانستان کې له داسې حکومت سره مخالفت کوي چې د زور او تشدد له لارې واک ته ورسیږي. دغه څرګندونې په کابل کې د ایران سفیر بهادر امینیان پرون د بهرنیو چارو وزارت له سیاسي مرستیال میرویس ناب سره د کتنې په مهال کړې دي. د ایران سفیر نه دي ویلي چې د هغه هیواد چارواکو څه وخت طالبانو ته دا خبرې کړې، خو د طالبانو د قطر دفتر یو لوړپوړي پلاوی په دې وروستیو کې ایران ته سفر کړی و او په تهران کې له لوړپوړو ایراني چارواکو سره کتلي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې د ایران د سفیر له قوله ویل شوی چې هیواد په افغانستان کې د اوربند او د تیرو شلو کلونو د لاسته راوړنو د ساتنې ملاتړ کوي. د خبر پاڼې له مخې د افغانستان حکومت د سولې لپاره د سیمه ییزې اجماع په جوړولو کې د ایران پر رول ټینګار کوي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د بلخ په چاربولک ولسوالۍ کې 55 طالبان وژلي. دفاع وزارت په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې دغه طالبان تیره ورځ د اقتیپی او ګورتپی په کلیو کې د هوایي بریدونو په نتیجه کې وژل شوي. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې په وژل شوو کسانو کې د طالبانو لوړپوړي قوماندانان هم شامل دي. دفاع وزارت وایي د هوایي بریدونو له کبله د طالبانو دوه مرکزونه ویجاړ شوي او د مهماتو یوه ډیپو یې هم له منځه تللې ده. طالبان الله د دفاع وزارت د دغه ورستۍ ادعا په اړه څه نه دی ویلي. د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي د بندیزونو او اقتصادي جګړې وخت پای ته رسیدلی. ښاغلی روحانی پرون چهارشنبه د ایران په ازادي میدان کې د اسلامي انقلاب د 24مې کلیزې د لمانځلو په مراسمو کې د یوې تلویزیوني وینا په مهال وویل
تحریم، کرونا، فشار رسانه‌ای و
بندیزونه، کرونا، رسنیز فشارونه، روانی جګړه او پوځي ګواښونه هغه څه چې تیر یو کال کې په څلورو جبهو کې موږ وګواښلو. د هدا اکثری بندیزونو وخت پای ته رسیدلی دی. د اقتصادي جګړې دوران بشپړ شوی، نوره جګړه نشته. ټول پوښیو چې هدا اکثری فشار له ماته سره مخامخ شوی دی
چې شکست خورده.
د 1990 کال په فبروري کې د اسلامي انقلاب ملیشو د محمد رضا شاه پهلوي شاهي رژیم نسکور کړ. د ایران کنټرول په لاس کې واخیست او آیت الله روح الله خمیني وبخي وخت ورسید. له انقلاب رئیس د ایران او امریکا ترمنځ اړیکې لانج منیدي. د ملګرو ملتونو د اټومي څارنې اداره وایي ایران د 2015 کال اټومي تړون څخه سرغړونه کړې او د یورانیمو جامد مواد تولید کړي دي. دغه اداره دغه خبر داسې مهال ورکوي چې تهران د امریکا د ولسمشر جو بایدن پر نوې ادارې فشارونه زیات کړي چې پر دې هیواد لګول شوي بندیزونه لرې کړي. د نړیوالې اټومي انرژۍ د ادارې رئیس رافایل ګروسی د دې ادارې غړو ته د تېرې دوشنبې په ورځ وویل چې څارونکو یې تایید کړی چې ایران د اصفهان په اټومي تاسیساتو کې څه باندې 3.5 ګرامه جامع یورانیم تولید کړی دی. که څه هم دا په دې بڼه غني شوي دومره زیات یورانیم نه دي، خو له هغو کیدی چې په اټومي وسله کې کار واخیستل شي. د امریکا پخواني ولسمشر ډونالد ترامپ د نړۍ له قدرتونو سره د ایران د اټومي تړون څخه خپل هیواد په 2013 کال کې ویست او پر تهران یې بیرته بندیزونه ولګول. له هغه رئیس تهران هم په تدریجي ډول په دغه تړون کې خپلې کړې یو لړ ژمنې تر پښو لاندې کړې دي. په لوړه کچه د یورانیمو غني کول یې پیل کړي او هم یې په اټومي تاسیساتو کې پرمختللي سانتریفیوژونه نصب او فعال کړي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن تیر میاشت د ولسمشر په توګه د دندې تر پیلې دوه وروسته د لومړي ځل لپاره خپل چینایي سیال سره په ټلیفون خبرې وکړې. د سپینې ماڼۍ د خبر پاڼې له مخې بایدن له شی جین پینګ سره په خبرو کې د چین د اقتصادي جبري او غیر عادلانه پالیسیو په هانګ کانګ کې د زپنې په شینجن ولایت کې له بشري حقونو څخه د سرغړونې او د تایوان په ګډون په سیمه کې د چین د ځواک ښودنې د زیاتېدونکو اقداماتو په اړه خپلې اساسي اندېښنې څرګندې کړې. د نړۍ د دغو دوو سترو اقتصاد لرونکو هیوادونو اړیکې د اقتصادي، سیاسي او بشري حقونو پر سر د اختلافاتو له امله له ډېرې مودې راهیسې ترنګلي دي. د امریکا مخکینی ولسمشر ډونالد ترامپ چې چین د کورونا د خپرې شوې وبا مسؤول بللی د تیر کال مارچ میاشتې وروسته له شی جین پینګ سره خبرې نه وې کړې. سپینه ماڼۍ وایي بایدن او شی دغه راز د کورونا وبا د روغتیایي خوندیتوب د ګډو ننګونو، اقلیمي بدلون او د وسلو د پراختیا د مخنیوي پر مسلو خبرې وکړې. بایدن پرون مخکې تر دې له پینټاګون څخه د کتنې په مهال ویلي و چې د چین په وړاندې د امریکا پر پالیسۍ به له سره کتنه وکړي. له پینټاګون څخه د کتنې په مهال له بایدن څخه تمه کېده چې هغه به د افغانستان په اړه پر خپلې پالیسۍ هم خبرې وکړي، خو بایدن دی وای نه په ترڅ کې د افغانستان هیڅ نوم هم وانه خست. د کرملین د منتقد او فساد ضد مخکښ فعال الکسی ناوالنی میرمن یولیا له روسیې جرمني ته تللې ده. نوموړی پرون له موسکو څخه په یوه الوتکه کې فرانکفورت ته رسېدلې ده. جرمنی ته د هغې د تلو په اړه تر اوسه نور جزئیات نه دي خپاره شوي. د جرمني د دوچ ویله تلویزیون د راپور له مخې یولیا نه ده لیدل شوې چې د فرانکفورت د هوایي ډګر له ترانزیته دی وتلې وي، خو له هغې سره په الوتکه کې سپرو یو شمېر مسافرو تایید کړی چې هغه په الوتکه کې وه. په اوس وخت کې د هغې میړه الکساندر ناوالنی په موسکو کې بندي دی. د روسیې یوې محکمې د فبروري په دوهمه ناوالنی د مخکینی تعلیقي بند څخه د سرغړونې په خاطر په دوه کالو اتو میاشتو تنفیزي بند محکوم کړ. د ناوالنی د خوشي کېدو لپاره د هغه ملاتړو د موسکو په ګډون د روسیې په ډیرو ښارونو کې مظاهرې وکړې چې په ترڅ کې په سلګونو کسان د روسیې د امنیتي چارواکو لخوا نیول شوي دي. خبرونه مول ازادي رادیو واوریدل. کدا او ځینې نور خبرونه غواړي بیا هم ولولي د ازادي رادیو په وی پانه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. لکه څنګه چې د خبرونه په پایل کې مو ویلو، د خبرونه ډیره برخه موسیقي ته ځانګړې شوې، خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي رولاند کوبیا بیا پر طالبانو غږ کړی چې د خبرو میز ته بیرته وګرځي. کوبیا بهرنیو هیوادونو ته د طالبانو د پلاو د سفرونو په غبرګون کې ویلي سول او د حل لارې موندل افغانانو سره د خبرو په میز کې ترلاسه کیدای شي. په عین حال کې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په روانو نامنو اندېښنه ښودلې او غوښتنه کړې چې په دغه کې د سولې د خبرو مرکچیان باید پر دې تمرکز وکړي چې په افغانستان کې وینې تویدنې ژر پای ته ورسول شي. تفصیل د اسدالله لودین پر پورت کې.
لاتیر شاوخوا یوی میاشتې راهیسې دوحه کې د سولې بین الافغاني خبرې په ټاپه ولاړې دي او د مسلې پر افغانانو سربیره د افغانستان د دولت نړیوال شریکان هم اندېښمن کړي. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استازی رولاند کوبیا وایي سوله او د افغانانو په خوا کې د یوې حللارې موندل له افغانانو سره د خبرو د میز له لارې شونې ده. کوبیا تېر ماخوستن په یوه ټویټ کې لیکلي بهرنیو هیوادونو ته سفرونه هغه بشپړ حاکمیت بیرته نشي ترلاسه کولای چې له ډیره وخته یې تمه کیږي او دغه راز بهرنی اغیز هم نشي کمولی. کوبیا خپل دغه ټویټ هم په کابل کې د ایران د پخوانی سفیر محمد رضا بهرامی د ټویټ په جواب کې کړی. بهرامی لیکلی که طالبان غواړي ثابته کړي چې له خپل تیر حالته یې فاصله اخیسته او پر اختیار سیاسي هوکړې ته ژمن دي، باید د سولې خبرو ته بیا وګرځي او له جګړو لاس واخلي. د طالبانو د قطر دفتر مشرتابه په دې وروستیو کې پاکستان، ایران، مسکو او ترکمنستان ته سفرونه وکړل او د دې سفرونو پر مهال افغان دولت هم وویل چې طالبان باید د دې کار پر ځای سولې ته لومړیتوب ورکړي. بل ورته وړ مورز له دوهې نه د افغان دولت د مرکچي پلاوي او شمیرغړي هم بیرته هیواد ته ستانه شول او مسؤلینو یې لامل هم شخصي او کورني موضوعات یاد کړي دي. د سولې خبرو ته له طالبانو د بیرته ورګرځېدو غوښتنې داسې مهال کېږي چې افغانستان کې لا تاوتریخوالی هماغسې روان دی. یوازې پرون چهارشنبه پلازمینه کابل کې درې چاودنې وشوې چې د پنځمې حوزې د امیر په ګډون یې دوه تنه ووژل او یو شمېر نور یې ټپیان کړل. تر دې یوه ورځ وړاندې د کابل لویدیځ باغ داود سیمه کې یو بریټ کې د میدان وردګو ولایت د کلو د پراختیا ریاست د سپارست په ګډون د دغه ادارې څلور کارکونکي ووژل شول. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون مشر شهرزاد اکبر وایي هیواد کې د وینې سیل روان دی او په خبره یې د جګړې د پایته رسولو مسؤلیت خپله د افغانانو دی. میرمن شهرزاد پر خپله ټویټر پاڼه په یوه ډول د دوحې په خبرو هم نیوکه کړې او لیکلی دي په داسې وضعیت کې ولې دوحه کې د خبرو دواړه لوري د وینې تویدنې پر مخنیوي تمرکز نه کوي. موږ هڅه وکړه چې له طالبانو وپوښتو چې څه وخت بیرته بین الافغاني خبرو ته حاضرېږي، خو د دوی مطبوعاتي مسؤلینو په دې اړه څه ونه ویل. دوی بیا له دې وړاندې ویلي چې بین الافغاني خبرې نه دي درېدلې او په وینا یې خبرو کې دومره ځنډ طبیعي چاره ده.
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهڅول.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر من اشتباه نکنم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبه و پا قام و پا سمت پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تکلیم.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه ده ازادی پا چپوکی پروگرام که هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلور بجو ده ازادی رادیو.
نن د ازادۍ په چپو اونیز پروګرام کې بیا هم د سولې پر روانو ټکنیو هڅو او دغه راز په افغانستان کې د بنسټیزو تاسیساتو پر موضوعاتو خبرې کوو. تاسو لپاره هم یو فرصت دی چې په دې خپرونه کې ګډون وکړئ. او اوس به هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه وکړو. اسمت سارون ته بغوښ شو.
واشنگتن پوست رسپانی در افغانستان پر پی ولی کنه که ویلی در امریکا ولس مشر جو بایدن باید در افغانستان پتراو سخت پریکل وکری او جری وکری. په دې لیکنه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د تیر کال د فبروري په 9 د امریکا او طالبانو د موافقې یادونه شوې چې پر اساس امریکایي پوځیان باید د سشکال تر می میاشتې له افغانستان ووزي. خو اوس چې له افغانستانه د پاتې 2500 امریکایي پوځیانو د وتلو وخت په رانږدې کېدو دی، د اکثرو امریکایي چارواکو او شننکو په شان واشنگتن پوست ورځپاڼې ته هم په دې برخه کې پریکړه مهمه او سخته ښکاره شوې ده، ځکه چې د دې ورځپاڼې پر اساس په موافقه کې ویل شوي وو چې امریکا به په شاوخوا 1.5 کال کې خپل پوځیان له افغانستانه باسي. خو طالبان به د دې په مقابل کې له القاعده سره اړیکې شلوي او په افغانستان کې به تاوتریخوالی کموي. واشنگتن پوست لیکلی چې طالبانو له القاعده سره د اړیکو د پرې کولو ژمنه په ځای کړې نه ده، خو ډېر افغانان او افغان چارواکي بیا وایي چې طالبانو نه یوازې دا چې تاوتریخوالی کم کړی نه دی، بلکې له موافقې وروسته یې لا ډېر کړی دی. طالبان بیا وایي چې تشدد یې لږ کړی او د پخوا په شان په لویو ښارونو کې لوی بریدونه نه کوي. واشنگتن پوست له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو موضوع له پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ څخه جو بایدن ته په میراث پاتې شوې مسئله بولي او وایي چې بایدن له دې کبله له سختې پریکړې سره مخامخ دی او دا په داسې حال کې ده چې پر دې پریکړې فکر کولو ته ډېر وخت هم نه لري. تر دې وړاندې یو شمېر دورو امریکایي رسنیو ویلي وو چې بایدن تر افغانستان لا مهم کورني او نړیوال لومړیتوبونه لري، خو له دې کبله چې له افغانستانه د وروستیو امریکایي پوځیانو د وتلو نیټه خورا نږدې ده، مجبوره دی چې لومړی پر دې موضوع غور وکړي. د امریکا دفاع وزیر او نورو چارواکو ویلي چې د قطر د موافقې له سره جاج اخلي. د بهرنیو اړیکو شورا یا فارن ریلیشن کونسل هم په خپله خپرونه کې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو په اړه لیکنه خپره کړې ده. په دې لیکنه کې په افغانستان کې د دیره 2500 سرتیرو ترڅنګ د 6346 امریکایي قراردادیانو یادونه هم شوې او ویل شوي چې په افغانستان کې تر ټولو ډیر پوځیان په 2011 کې وو چې شمېر یې 1,00,000 ته رسید. د خبرونه هم ویلي چې طالبانو له امریکا سره د دوحې د موافقې ژمنې لکه له القاعده سره د اړیکو پرې کول، پر ښارونو بریدونه نه کول او تشدد کمول نه دي رعایت کړي. خبرونه دې پوښتنې ته چې جو بایدن کوم انتخابونه لري درې ځوابونه لیکلي. لومړی، ټول امریکایي پوځیان د میتر لومړی له افغانستانه وباسي. دوهم، د طالبانو له لوري د موافقې سرغړونه توجیه